پس ما را دنبال کردین.
سلام، وقت به افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه سفی ولستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینیټ وایي د طالبانو پر ضد عملي اقدامات شوي دي. هغه چې نن د هرات امنیتي ډایالوګ په کانفرنس کې خبرې کولې وویل د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د طالبانو تر د مشر د نیول کېدو د فرمان د صادرېدو غوښتنه د هغو هلو ځلو پایله ده چې افغان ښځو له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کړي دي. بینیټ په دې غونډه کې د هغو افغان ښځو مبارزه د قدر وړ وبلله چې د افغانستان دننه یې د ښځو غږ پورته کړی دی. ریچارډ بینیټ زیاته کړه په افغانستان کې د اقلیمي بدلون تر ټولو ډیره قرباني افغان ښځې او ماشومان ورکوي. د بینیټ په خبره د هغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلون ریښه په تیر 15 کلنه جګړه کې ده او ټول هغه هیوادونه چې په دې جګړه کې ښکیل وو باید د افغانستان په وړاندې مسؤلیت ومني او له افغانانو سره مرسته وکړي. نن په افغانستان کې د پولیو د سراسري واکسیناسیون پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان رسنیو ته ویلي د دغه څلور ورځني کمپاین په جریان کې به نږدې 6,300,000 ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي واکسین شي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت یو پلاوی نن ایران ته تللی دی. دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی په ایکس پاڼه لیکلي د کورنۍ چارو د وزارت د مخدراتو حکومت سره د مبارزې مرستیال عبدالحق اخوند د پلاوی مشرک او د ایران پرسمی بلنه دی هیواد ته سفر کړي. هغه زیاته کړه د دې سفر هدف د مخدراتو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د زیاتوالي په اړه بحث دی. ایرانی چارواکو په دوامداره توګه د افغانستان سره د پولې لارې د مخدراتو د قاچاق په اړه اندېښنه ښولې. د ایران د مخدراتو پر ضد د کمیسیون مشر سردار اسکندر مومینی شاوخوا 2 کاله وړاندې ویلي له افغانستان څخه ایران ته د پیمو قاچاق کم شوی نه دی. او اروپایي ټولنې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل د درېمې کلیزې په مهال پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبې پر ورځ د روسیې په وړاندې 14 پړاو اقتصادي بندیزونه تصویب کړل. ډیپلوماتانو تېره اونۍ ویلي وو بندیزونه به د روسیې د المونیمو واردات او نور سکتورونه په نښه کړي چې په دې کې د روسیې 3 اویا ناقانونه بیړۍ هم شاملې دي. ویل کېږي چې د دې بندیزونو هدف د روسیې د عایداتو د سرچینې محدودول او د دې هیواد د جنګي وړتیاو ضعیفه کول دي. پر اوکراین د روسیې یرغل له نن څخه درې کاله وړاندې د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شو. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې نن مادرید د هرات د امنیتي ډایالوګ د 12مې دورې کوربه دی. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د طالبانو پر ضد عملي اقدامات شوي دي. بل راپور مو دا دی چې د تورخم دروازه له 3 ورځو راهیسې تړلې پاتې ده. دواړو خواو ته ګڼ کسان ایسار دي. په تېره بیا ناروغ او ناروغ لرونکي
مرزان مریضا و دغل تلاری بندی دی او مونگ پا پی خور که دی داکتر یو نمبرم را خیسته دا او مونگ سر مریض سات پا سات وضعیت خرابی گی. کاش که مونگ خپل وطن که شفخانه لرله چه ما مونگ مغل تور وده مونگ بدبختی هم داگه دا.
په دې اړه به هم تاسو ته ریپورت درخپور کو چې د طالبانو حکومت وایي څه باندې 15% خلک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
اقلیمی بدلون هغه پدیده بللی شو چې په نړیواله کچه بالخصوص افغانستان ته یې لوی زیان اړولی دی. دا زیان د دې سبب شوی دی چې د افغانستان تقریبا 15% خلک د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د هسپانیې پلازمینه مادرید د هرات د امنیتي ډایالوګ د 12مې غونډې کوربه ده. په دې غونډه کې چې نن او سبا به تر سره کیږي، نن یو شمیر پخوانیو او اوسنیو چارواکو او ډیپلوماټانو خبرې کړې دي. له هغې ډلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ یو ور بیا د افغان ښځو پر وضعیت باندې خبرې کړې دي او د طالبانو لخوا پر ښځو لګیدلې محدودیتونه یاد کړې دي. هغه هم دارنګه ویلي دي چې د طالبانو پر ضد عملی اقدامات شوي دي. دا چې د هرات په امنیتي ډایالوګ کې د ښاغلي بنټ نوري خبرې په سمته مرکز وي او نور ویناوالو څه ویلي دي. د ازادي راډیو خبریال فریدا سیالم دا شیبه له مادرید ښار چې د دې غونډې د خبرې پوښښ لپاره ورغلې ده، را سره په تماس کې ده او جزئیات به شریکوي. مهرباني.
مننه ستاسو د بلکسنګ چې تاسو یادونه وکړه. نن په مادرید کې د هرات امنیتی کانفرنس باندې غونډه جوړه شوې. په دې غونډه کې د تل حکومت د چارواکو سربېره د ګاونډیو هیوادونو ځینې ډیپلوماټان هم ترنګه د نړیوالې ټولنې استازیو د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفتر کرن ډیکر هم راغلي ده. د تل حکومت چارواکي هم دي او د افغان خبرلانو په ګډون باندې مدني فعالانو د خزو د حقوقو فعالان هم راغلي دي. دغه ناسته ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ وویل چې د طالبانو پر ضد باندې عملي اقدامات شوي دي او هغه د دې خبرې پیدا می وویل چې د نړیوالې جنايي محکمې لخوا د طالبانو د مشر د نیولو فرمان ورکړ شوی. د هغه مبارزو پایله د افغان خزو د نړیوالې ټولنې سره په ګډه ترسره کړي. هغه هم د افغانستان کې اقليمي بدلون ته په اشاره وویل چې دغه اقليمي بدلون د تیرو کلونو د جګړو په وجه باندې د هغو هیوادونو لخوا چې په دې هیواد کې جګړې کولې رامنځته شوی دی او دوی باید مسؤلیت ومني، رامخ کشي او د افغانانو سره مرسته وکړي. هغه هم درنګه د امر بالمعروف وزارت یادونه هم وکړه چې په افغانستان کې د دغه وزارت لخوا د دین او کلتور په نوم باندې پر افغان خزو باندې محدودیتونه وضع کیږي او دغه وزارت یې پلي کوي. په دغه ناسته کې د تیر حکومت د امنیت د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم خبري درلودلې. هغه په خپل خبرو کې په افغانستان کې د داعش ګوښته په اشاره ویل چې ورستر بلی د دغه ډلې فعالیتونه په افغانستان کې ډېری کڅم دغه پټوکو باندې چې طالبان په ټول افغانستان واکمندي خو هغه زیاته کړه چې دغه ډله په افغانستان کې فعال ده او په فعالیتو باندې بریدونه تر سره کوي او په دغه رسته کې کوم بریدونه شوې دي د ټول مسولیت داعش وسلواله ډلې اخیستې دي. همدغه ټکی ته د پاکستان د استخباراتو د ادارې پوخانی مشر اسد دورانی هم اشاره وکړل چې که چیرته په افغانستان کې دغه امنیتي ګواښونه دغه نشي نو د دې ګواښته چې سیمه هیوادونه په ځنګړې توګه پاکستان ته وغځيږي او هغه د طالبانو پر حکومت هم نیوکه وکړه چې لکه پر افغانستان واکمن شوې دي د اسلام آباد سره هیڅ ډول د ترهګرو ډلو په لمنځوړو کې مرسته نه ده کړې. هغه د کډوالو پر ورتګ باندې هم اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې لکه د طالبان افغانستان کې واکمن شوي پر دغه هیواد د کډوالو څپه ورماته شوې ده. دغه ناسته ته د نور چارواکي هم راغلي وو چې په ځنګړې توګه د ښځو د حقونو فعالان د افغان فلم خاندې ریسې سهارا کریمي وزل بیا د خنصر کنده کړ چې نړیواله ټولنه او افغان نارینه دي د افغان خزو ترڅنګ دریږي تر څو د دوی مبارزه لکه څنګه چې اړتیا د غسی بریالي شي او لام د غونډه دوام لري. د دې غونډې روسي ګډونوال به هم نن چې څرګندونه لري هغه په څو شیبو کې تالار تالار شي. سبا د دې غونډې روسي ورځ ده. مننه
فریدا سیال ول مادرید ایله موږ سره د هرات امنیتی ډایالوګ د دولسمې دورې د نننی داور د ګډونوالو ویناوي او جزئیات شریک کړل. لاغې ډلې دا چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي د طالبانو پر ضد عملی اقدامات شوي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه نن د دریمې پر لپسې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې وه. په تورخم کې د طالبان حکومت یې سرچینې ازادي راډیو ته وویل که څه هم نن د دې دروازې د خلاصېدو ډېر امکان و خو پاکستاني لوري لا هم دروازه نه ده پرانیستې. په همدې حال کې یو شمېر ناروغ لرونکي او موټر چلوونکي وایي د لارې د ټولو تړل کېدو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د رواني فبروري پر 28مه د پاکستان لوري د تورخم تړل شوی دروازه نن د فبروري په 28مه د دریمې پر لپسی ورځ لپاره لا هم تړلې ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل په دې راپور کې نو مخبور شي ازادي راډیو ته وویل که څوم ټاکل شوی و چې نن به دروازه پرانیستل شي، خو پاکستانی لوري لا هم دروازه نه ده پرانیستې. دغه سرچینې وویل چې د تورخم د بندېدو له امله د دواړو لوریو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دوی کې داسې کسان هم شته چې خپل ناروغانې په پېښور کې ډاکټرانو ته د تګ په هدف تورخم دروازې ته وروستې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل مورې مرګونی ناروغه ده او له تېرې ورځې راهیسې په تورخم کې بلې غاړې ته د وختو انتظار کوي.
مرجان میں مریض ہوا دغل تلاری بند دی تھی او منگ پہ خبر کی دے ڈاکٹر یو نمبر ہم راخستہ تھا او منگ سر مریض سات پر سات وضعیت خرابی گی کش کے منگ خپل وطن کے شفخانہ لر لے چما منگا مغل تروڑے منگ بد بختی ہم داغا تھا چمنگ نہ ڈاکٹر لرو نہ شفخانہ لرو او پہ خبر تھا چھ مریض راوڑم نو دغل لارا بندی نہ پوئے گچو کو.
د تورخم بلې غاړې ته یو موټر چلوونکي خانغه ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې ورځو راهیسې هر څه په ټپه ولاړ دي او د دوی روزګار هم سخت اغېزمن شوی دی. نوموړي وویل
او ټولو خلکو له تکلیف ته اصلن کې پښتون په دغه سیمه پروته دي دغه له تکلیف ته کاغه د کوروبور ولا خلک دي او کاغه ډریورون دي کاغه مریضون دي چې کم دغه طرفه دلته ایلوجونو لارځي ٹیکش والا تجارتی خلق الام مشکلات تھی دا چکم دا سیاسی جنگ دائی پدا کے ٹول تاوان چکم دائی دائی پختانو دائی.
د تورخم دروازه د رواني فبروري په 28مه د شپې د پاکستان لوري وټړل شو. په ننګرهار کې د طالبانو د والي درسنۍ دفتر د دغه دروازې لبندې دوروسته په خپل یو بیان کې په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیسار مولا عبدالجبار حکمت لقوله ویلي د لارې بندېدو لامل د افغان لوري لخوا د امنیتی پوسټو او تاسیساتو جوړول دي. یو شمیر پاکستانی چارواکو هم د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې دوی د طالبانو د جینو مورچو پر جوړولو اعتراض لري او دا چې طالبان په لنجمنو ځایونو کې پوځي تاسیسات جوړوي. خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار عبدالجبار حکمت ویلي پر خپل خاور تاسیسات جوړوي او دا چې پاکستانی لوري بیل خبرداري لارې تړلې ولسونه یې لستونزو سره مخ کړي. د تورخم دروازه چې د ډیورن پر کرخه یو له مهمو دروازو ګڼل کیږي هر ورځ پرې سوداګر خپل سوداګریز مالونه او زرګونه وګړي پاکستان ته تګ راتګ کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له پاکستان سره د افغانستان سوداګریز راکړه ورکړه سیاسي شوي او د هرو غټو او وړو ستونزو پر مهال دروازې تړل کیږي چې په سوداګرۍ منفي اغیز کوي. د دې خونې مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
نہ تنہا چی بزرگونو مسافر مریضان یو طرف و بل طرف تو ولاړ دی آمدارنګ د تجارانو مالونه چې د ورځې حد اقل د 1500 نه تر 800 موټره د تورخم د لارې نو بور مرور کوي د دواړه طرف ته ودرېدل چې تقریبا اوسه پورې د 2000 نه اضافه موټره ولاړ دی یو طرف و بل طرف ته او دا دواړو طرف ته لوی زیان رسی.
د وای د دروازې د بندېدو لامل نه یوازې سوداګرو ته زیان رسیږي بلکې د دواړو لورو په بازارونو کې د توکو په بایو هم اغیز کوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ سیاسي اړیکې ظاهرا خراب ښکاري. پاکستان تور پوری کوي چې د دې هیواد مخالف وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په افغانستان کې فعال ده. خو د طالبانو حکومت دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې د داعش خراسان څنګه وسلوال د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې خوندې ځایونه لري. د کابل او اسلام آباد د ناندرۍ ان ځینې وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د وسلوالو نښتو لامل هم شوي چې د دغه کرښې په اوږدو کې پرتې ګڼې کورنۍ هم زیانمنې کړې دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د پولیو د واکسیناسون دورانن دوشنبه د افغانستان په 14 ولایتو کې پیل شوه. د طالبان حکومت د عام روغتیا وزارت او پولیو د پاک افغانستان سازمان وایي په دې څلور ورځنی کمپاین کې به نږدې 6.3 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي واکسین شي. افغانستان لا هم د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو دی چې پولیو پکې لا جدي روغتیایي ګواښ ګڼل کیږي او نه ده محو شوی. په افغانستان کې کورنۍ اندېښمنې دي چې د طالبانو د حکومت د نوې تګلارې په پلي کېدو سره چې کور په کور واکسینونه بند کړي او یوازې په مرکزونو او جماعتونو کې واکسینونه تطبیقیږي ډیری ماشومان له واکسین پاتې کیږي. جزئیات د عابد سپوږمۍ په دغه رپورت کې.
سه چهار ماه جلوتر یک دفعه واکسین تر آمدن واکسین میکردن، ولی در اون صورتی که ما کمال مردم واکسین شو خو اونا اینقدر مسئولیت پذیری نمیکنن. فقط
رامش آزاد نومیږي او د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ولایت چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په کې د پولیو یوه نوې مثبته پیښه ثبت شوه. دغه پیښه د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ په قرتو کلي کې ثبت شوې او اغېزمنه یوه 15 کلنه نجلۍ ده. رامش آزاد دغې پیښې ته په اشارې وایي چې د طالبانو له لوري د پولیو واکسین د تطبیق نوې بڼې هغو کورنیو ته چې غواړي خپلو ماشومانو ته دا واکسین تطبیق کړي ګڼې ستونزې راولاړې کړې دي. د ازادي راډیو ته وایي
مسولیت پذیر نه دي. یو جمعه تراشی دو پریږدي، دوو ته چې لاړ شي څلور پریږدي. نظارت کوونکي هم په سر نه لري. ډېری داسې کسان اوس هم شته چې د حجاب موضوع مهمه بولي، خپل ماشومان جمعه ته نه وروړي ځکه نارینه یې په کور کې نه وي او سیاسري د کورنۍ له ویرې ماشوم جمعه ته نه شي وروستلی.
د ننګرهار اوسیدونکی عابد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخکې چې وو واکسین به کور په کور پلې کېدل او ډېری ماشومان ته به واکسین کېدل. اوس واکسین کور په کور نه پلې کېږي. ډېری ماشومان د واکسینو نه بې برخې دي. ډېر وخت شو چې زموږ ماشومانو ته هم واکسین نه دی شوي او دا په راتلونکي کې د ماشومانو د راتلونکي ژوند لپاره یو غټه ستونزه جوړېدلی شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن دوشنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو واکسین تازه کمپاین پیل شوی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه په یوه ویډیویي پیغام کې چې پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر یې خبره کړې ویلي چې په دې کمپاین کې به چې 4 ورځې دوام کوي نږدې 6.3 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. خاغلی زمان د هغو ولایتونو نمونه نه دی یاد کړي چې پکې دا کمپاین پلی کیږي. د عامې روغتیا د وزارت ویاند له خلکو د کلیو له مخورو او دینی عالمانو غوښتي چې د واکسین په تطبیق کې د عامه پوهاوي په برخه کې د دوی له ټیم سره همکاري وکړي. یاد وزارت د دغه کمپاین د تطبیق د بڼې په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې په کور په کور کمپاین بندیز لګولی او لا هم دا چاره عملي کوي. په کابل کې یوه واکسیناتور چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي، د کور په کور د واکسین د تطبیق غوښتنه کوي.
مخکې د کور په کور واکسین پر مهال ډېر موږ راحت وو او هیڅ امکان نه و چې ماشوم دې د واکسین څخه پاتې شي، خو اوس چې نسو کولای کور په کور ولاړ سو، ساید په ساید کار کوو او وروسته نسو کولای چې د غیر حاضرینو او نور ماشومانو پسې ولاړ سو، نو هغوی پاتې کیږي. هغوی چې لاسرسی لري چې راسي وسایتو ته، نو راځي. هغوی چې نسي کولای پاتې کیږي. موږ غوښتل چې بیرته دا روان کور په کور سي، خو له بده مرغه مو کومه مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
په افغانستان کې د واکسین د تطبیق په اړه اندېښنې له هغه وروسته ډېرې شوې چې طالبانو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې کور په کور د پولیو د واکسین تطبیق بند کړ او پر ځای یې جمعات په جمعات دیره په دیره د واکسین تطبیق پلی کړ. دا اقدام د دې لامل شو چې ګڼ شمېر ماشومان له دې حیاتي واکسین څخه بې برخې پاتې شي. افغانستان د پاکستان ترڅنګ لا هم د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو څخه دی چې پولیو پکې جدي روغتیایي ګواښ ګڼل کیږي او پکې په بشپړ ډول له منځه نه ده تللې. د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري میاشتې د پولیو خبر پاڼې له مخې په 2024 کال کې افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ګاونډي پاکستان کې یوازې 13 اونۍ 93 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د سیمې د عامې روغتیا لپاره یې اندېښنې زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړې د درېمې کلیزې په مناسبت په کیف کې د ګڼو هیوادونو د مشرانو د راټولېدو په وخت خپل پوز د اتلولۍ ستاینه وکړه. زیلنسکی په تاسو حال کې چې له 200 زیات بهرني مشران په کیف کې راټول شوي وو خبرې کولې. نن پر اوکراین د روسیې د غیر معجه یرغل درېمه کلیزه ده. د 2022 کال د فبروري په 24 روسیې په پراخه کچه په خپل ګاونډي هیواد اوکراین باندې یرغل وکړ چې تر نن پورې دوام لري.
د اوکرين ولسمشر ولادمیر زلنسکی نن دوشنبه د کاپش پګمنیټا د اوکرين او روسیې ترمنځ د جګړې د دریمې کلیزې په مناسبت د اوکرينانو اتلبلی وستایله. هغه په داسې حال کې چې له 12 زیات بهرني مشران په کیف کې راټول شوي دا څرګندونه وکړي. زلنسکی ویل درې کال مقاومت درې کال د اوکرينانو اتلبلی اخی. زلنسکی د فبرورۍ په 13مه پر اکسپان پیو پوس کې ویل چې درې کال تر هغه نیټې پورې چې زرګونو روسي سرتیري د اوکرين تر ټولو پولو واختل خو کرملین ځنګړي وزي عملیات بولی. د اوکران جګړې چې له دوه نړیوال جګړې وروسته د اروپا ته ټولو لوی جګړه ده په تیر شپږ دیرش میاشت کې دا هیواد ویجاړ کړی. د پوځي ځواک په توګه د روسي حیثیت تر پوښتنې لاندې راوستی او د اروپا د امنیت احساس یې له منځه وړی دی. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پر اوکراین د یرغل د توجیه کولو هڅه کړې او ویلي دي چې اوکراین رښتینی ملي هویت یا د دولت دود نه لري. د 2020 کال په جولای میاشت کې کرملین د پوتین یوه اوږده مقاله خپره کړه چې په کې استدلال کړی چې روسیه او اوکراین یو ملت خو په مصنوعي ډول وویشل شو. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا فون در لاین او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د هغو مشرانو په ډله کې ول چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیویها او د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یارماک د کیف فاصلی ریلګاډي کې هغوی ته هرکلی ووایه. زلنسکی به په کیف کې لږ تر لږه له دیارلس بهرنیو چارواکو سره وګوري خو تمه ده چې یو شمېر نور مشران به آنلاین غونډه کې ورسره یو ځای شي تر څو پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې یادونه وکړي. میرمن فوندرلاین وویل موږ نن په کیف کې یو ځکه چې اوکراین اروپا ده. د بقا لپاره په دې مبارزه کې دا یوازې د اوکراین برخلیک نه دی چې په خطر کې دی اروپا برخلیک دی. له پوتین سره د ډیپلوماټیک اړیکو د بیا پیلولو او په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ترامپ خبرو اروپایي مشران په غوسه کړي دي او دا اندېښنې راپورته کړي دي چې اروپا یا حتی په خپله کې به په دې پروسه کې له پامه وغورځول شي. ترامپ له اوږدې مودې راهیسې شکایت کړی چې اروپایي ودونه د خپل دفاع لپاره کافي پیسې نه ورکوي او ډیری وختونه یې د ناټو د اوږدمهاله بقا په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د دریز په اروپایي مشرانو کې ویره راپارولې ده. دوی اندېښمن دي چې ممکن د جوړجاړي له پروسې وویسل شي. تمه ده چې اوکران پاړه به یوه ډیپلوماټیک لانجه نن د ملګرو ملتونو په مقر کې پیښه شي. متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته داسې یوه پریکړه لیک طرح وړاندې کړی چې د اروپایي ټولنې او اوکراین لخوا د وړاندې شوې پریکړه لیک د مسودې پرتله پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه لږ انتقادي ژبه کاروي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته ویل چې موږ باید د شخړې د پای ته رسولو او دوامداره سولې د ټینګښت لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ او نړیوالو قوانینو پر وړاندې هیڅ راز هڅه ونه سپموو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي رادیو ته غوښتل کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې د نړۍ هر ځای کې چې یاسته واورئ.
خبرونو ور اخوا
د کرکټ مینوالو ته دا چې نن د بنگلاديش او نیوزیلند ټیمونه لوبلري دوی په بی ګروپ کې د چمپیونز ټرافي سره مخ دی. هغه ګروپ کې چې پاکستان او هندستان هم غړي دي. بنگلاديش نن 210 منډي هدف وټاک په داسې حال کې چې نه لوبغاړي له لاسه ورکړل. په جواب کې نیوزیلند اوس په میدان کې دی. په لس اوورونو کې نه څلوېښت منډي کړي، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. نیوزیلند د لوبې د ګټلو لپاره 138 منډو ته ضرورت لري په څه باندې څلوېښت اوورونو کې. که چیرته نیوزیلند دغه لوبه وګټي نو نیمه پای لوبې ته به وځي او په دې سره به د پاکستان د نیمه پای لوبې چانس ډېر کم شي. اوس هم ورزو کابل ته هلته د اوبو نړیوال کانفرنس په نوم یو غونډه جوړه شوې وه. د طالبانو حکومت چارواکو پکې وویل چې 15% افغانان د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر په دغه کانفرنس کې وویل د اوبو د کمښت له امله په ډیرو سیمو کې د کروندې ځمکې شاړې شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتو یو شمېر اوسیدونکي وایي د څښلو د پاک اوبو د کمښت ترڅنګ د کرنیز زمکی لپاره هم د اوبو لکمک سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د آبی اوبو د سرچینو د کمښت په اړه د اندېښنو په دوام تازه د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې اوس مهال 15% افغانان د څښلو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر د دوشنبه په ورځ په کابل کې د اوبو په نړیوال کانفرنس کې وویل چې څو لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی، پرلپسې وچکالي او اقلیمي بدلونونه په افغانستان کې د اوبو د کمښت ستر لاملونه دي.
اقلیمی بدلون هغه پدیده بللی شو چې په نړیواله کچه بالخصوص افغانستان ته یې لوی زیان اړولی دی. دا زیان د دې سبب شوی دی چې د افغانستان تقریبا 15% خلک د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري، او همدارنګه د افغانستان تقریبا نیمایي د کښت د زراعت وړ ځمکه نه کرل کیږي، او همدارنګه د افغانستان په مختلفو ځایو کې خلک د اوبو د نشتون له امله کډه شوي کوشوي دي.
د اوبو په نړیوال کانفرنس کې د طالب چارواکو په وینا کورنیو او بهرنیو متخصصانو برخه اخیستی او کابل کې د اوبو د کمښت ستونزې ته د حل لارو په پیدا کېدو بحثونه کوي. دغه کانفرنس د معمول خلاف د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت په اکسپانه په غږیزه بڼه خپرېده. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت مرستیال په دې کانفرنس کې وویل چې اوس مهال په کابل کې له 15 تر 6 میلیونه خلک ژوند کوي چې 95% کې د اوبو اړتیاوې د ژورو څاګانو نه پوره کوي او د اوبو له کمښت سره مخ دي. مجیب الرحمن عمر ټینګار وکړ چې که د پلازمینې کابل د اوبو ستونزه حل نه شي نو دغه سیمه به په راتلونکي کې د اوبو له جدي بحران سره مخ شي، خو هغه وویل چې دوی د دغه ستونزې د حل لپاره هڅې کوي. نوموړي دغه راز د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو لوري د اوبو د حق مسلې ته په اشاره سره وویل چې د افغانستان د اوبو مدیریت د افغانانو لپاره د کافي اوبو د تامین لپاره دی، نه نورو هیوادونو ته د زیان رسولو لپاره. که څوم هغه د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو په وروستیو کې ایراني چارواکو له افغانستانه د اوبو پر حق ټینګار کړی. په همدې حال کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي په سیمو کې د څښلو پاکې اوبه کمې دي او آن د کرنیزو ځمکو د خوړو اوبولو لپاره هم کافي اندازه اوبه نه لري. د کابل ښار د ولسمې ناحیې اوسیدونکي امین ازادي راډیو ته وویل
یو شخصي شرکت موږ ته د څښلو پاکې اوبه راوړي، ځکه چې زموږ په نلکو کې په میاشت کې 2 ځله اوبه راځي چې هغه زموږ لپاره بسنه نه کوي. په میاشت کې له ټانکرونو د 800 افغانیو په اندازه اوبه اخلو.
د پروان ولایت یو اوسیدونکی او کروندګر عبدالمساویر د کرنیز اوبو د کمښت په اړه وویل
په
ټوله کې اوبه کمې شوې دي، خو زموږ په سیمه کې په کرنیزه برخه کې د اوبو کمښت بې ساری دی. زموږ د سیمې خلک سږ کال د کرنې په برخه کې د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي، تر دې حده چې خلک ونه توانېدل چې خپلو کروندو او بڼونو ته اوبه ورسوي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د روان لمریز کال په دلوي میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي چې په افغانستان کې 9% کې کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. دغه سازمان لامل په افغانستان کې د اوبو د سرچینو وچېدل یاد کړی وو.
پیام ها و نظریات شما
مردم افغانستان ضرورت مبرم به مدیریت و کنترل فکری داریم. یکی از مشکلات بزرگ که برای مردم است نبود معلومات کافی از آینده و بالاخره فردای که صبح از خواب میخیزند هست.
ستاسو لپیغامونو
سلامونه نیکی هلی ازادي رډيو کارکونکو اوریدونکو ته دریمه شروع شوه د چونکو خپل معاشات نه دي تر لاسه کړي. دوی سختو اقتصادي مشکلاتو کې دي. حاکم ډلې زه غواړم چې خونکو ته زر خپل حقوق او معاشات ورکړي ترسو چې دوی یو اندازه حکومت اقتصادي مشکلات چې دي هغه رافشي.
السلام علیکم خپل یو کی جوړ اوروغ بیا زابل ولې تر غنده ولس والی کې څلور نیم سو نه پرو کارګرو کار کړی دی اداره مسکینان ولې زدوې درې میاسکې 100 روپیه ځنی ولې دي په مخه معلومات نشته واځي ورکل کې په دې هفته کې درکو په دې هفته کې دا اول ورځ ورته ویل سم چې څلور شپږ ځنګ کار خلاص کړئ ته د ستې پیسې درکو نو وست به درې میاسکې پیسې ولې دي ځنی نو کارګر دی اوراب مسکینان دي بیرزبانی به کچیر داس مرخ ترې ځای ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ څنګه یې شیبه خیر ما ویل ما د مزه شاول کوټ پولیس والی کی از مزه لري دی نظر خراب چې د ما خبره نشر کی چې دوه مسولین یې واوري از مزه لري دی خراب د چې کندار شهر ته چې موږ دوه لس ساعت جل ساعت وخلې موږ موټر کې مزه لا اخی چې باور بارانونه بارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لا غس رستنه ابل موږ په دغه ټول وطن کې مو ټلیفون کار نه کی موږ یو شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خادر نسته دا دغه څخه خاص دی د مسولین څخه یو دنه خادر تراوی ته بل د زمر سره کار نه جوړ کی الله پاک مو ساتي